د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. په نننۍ خبرونه کې پر خصوصي پوهنتونونو د نجونو د پوهنتوني زده کړو د بندیز پر اغیزو خبرې کیږي. د خبرونو وروسته راځي، خو د شېبه زه احمد تکل تاسو ته د خبرونو لنډیز اوروم. د بسترحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اقداماتو په ترڅ کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي دوی ته د کار د دوام لپاره هیڅ رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. بیان زیاتوي د ام اس اف له 150 ډیرې روغتیایي کارکوونکي ښځې دي چې 900 تنه ډاکترانې، نرسانې او نور متخصصان پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي که په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له تیرېدو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې محسوس دی. IRC پرون په یو بیان کې وویل د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولای اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو د مرستندویو ټولنو ښځینه او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا په خپل ټوټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران حکومت ایرانی الاصل برتنوی علی رضا اکبری اعدام کړی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس نن پر خپل ټوټر خبر ورکړ چې اکبری د برتانیا د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ، فساد او د ایران د ملي او بهرني امنیت پر ضد اقداماتو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او نن اعدام شو. ایران پر اکبری تور لګولی و چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د 2 میلیون ډالرو معادل پیسې ترلاسه کړي دي. د برتانیا حکومت نن دا یو بوګنوونکی عمل وبله او وی غند. برتانیا له دې مخکې هم د اکبری د اعدام حکم سیاسي بللی و او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړي دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له 3 میاشتو شاتګونو وروسته یې هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی. د ایران پوځ وایي چې په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې قانون نه لري تېره شپه نیولی دی. په وروستیو 4 ورځو کې د دې ښار د وضعیت په اړه متناقض راپورونه ورکول کېدل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د بخموت، سولیدار، کریمینا او نورو کلیو او ښارونو په ګډون په دونیتسک سیمه کې درنې جګړې روانې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د آزادی رادیو څخه وړاندې کوم. تیر کال د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د خصوصي پوهنتونونو ستونزې پیل شوې او په تدریج ډېرې شوې. په داسې حال کې چې یو شمېر استادان له هېواده ووتل، ډېرو محصلانو نور د پوهنتون د فیس ورکولو توان نه درلود، نو یې پوهنتون ته شا کړه. دا ستونزه لا پر خپل حال و چې طالبانو د نجونو او هلکانو د جلا کېدو امر وکړ. د دې معنا دا و چې خصوصي پوهنتونونه باید خپل پرسونل زیات کړي، ځکه چې ډیرو استادانو او ځای ته اړتیا شوه. طالبانو په دولتي پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو د ټولګیو د بیلولو لپاره لومړی په ټولګیو کې پردې ووهلې، بیا یې د هغوی ټولګي جلا کړل، وروسته یې د نجونو او هلکانو د زده کړو ورځې او شفتونه جلا کړل. خو په دې هم قناعت حاصل نه شو او کابو درې اونۍ د مخه نجونو ته وویل چې نور پوهنتون ته لاړې نه شي. تېر کال لا په څو راپورونو کې ویل شوي وو چې د خصوصي پوهنتونونو 50% محصلانو زده کړې پرې ایښي دي. دا هغه وخت و چې طالبانو د نجونو زده کړې منع اعلان کړې نه وې. د لوړو زده کړو په وزارت کې د 340 خصوصي پوهنتونونو نمونه ثبت دي، خو اوس څرګنده نه ده چې له دې شمېره به څومره پاتې وي. په دغو پوهنتونونو کې 210,000 محصلان په زده کړو بوخت وو. په روانه خپرونه کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز او پر خصوصي پوهنتونونو د هغه د اغېز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ دا خپرونه په منځنۍ صفه اوري او په لړ کې زموږ په دې خپرونه کې له خپل ملمنو سره د خصوصي پانتونونو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د دې خپرونه تخنیکي همکار وایي چې تر اوسه پورې دوه ملمانه له استودیو سره وصل شوي دي. د خپرونه ملمانه مو دي د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری، همدارس د پوهنتون استاد خوانی همت، بل ملمه مو دی مشتاق رحمان ستانکزی، همدارس د پوهنتون دوه محصلان ورشمه او محمد داود اندړ. دوی به هم را سره په دې خبرونه کې ویل. لومړی له ښاغلی ناصری څخه غواړم وپوښتم، ناصری صاحب که داسې په لنډ ډول مشته ووایست چې ما په پیل کې ویل چې مخکې تر دې چې د جمهوري نظام سقوط وکړي په افغانستان کې تر 340 ډېر خصوصي پوهنتونونه فعال وو، ستاسې معلومات څه دي چې اوس څومره پاتې دي له هغو نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته قدرمن سروان صاحب، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به وي. د هیواد په کچه بالکل کتا چې دا ونه وکړه، په څلور ولایتونو کې 140 خصوصي پوهنتون لوړ زده کوم موسسې البته سره د څانګو فعالیت کوي. د دې لړل یو پوهنتون تړل شوی چې اسلامي پوهنتون په نامه، او په دغه پوهنتونونو کې بیا 23 ډپارټمنټونه تړل شوي چې جوازونه نه درلودل په تحول نه وروسته. البته نو تقریبا دغلا کماسیبین نو پر زده کړو بوختي، او تنظیم زر علمی او اداري کارکونکو په دندو ګمال شوی، او د کار زمينه ورته برابر شوی.
تاسو وایئ چې دغلا کماسیبین لا هم پر زده کړو بوختي، او مخکې ول شو چې دغلا لزر ماسیبین پر زده کړو بوختي، حال دا چې اوس نجونې له تعلیم له لوړو زده کړو هم منه شوي دي. له دې سره بیا هم وایي چې 200,000 محصلین په خصوصي پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي.
جناب سروان صاحب، د پریکړې نه مخکې 200,000 محصلین شاوخوا مونږ لرل، لزر څه باندې لزر دوی د ستونزو له کبله، اقتصادي او مالي ستونزو له کبله تحصیل تر کړی وو او د پوهنتون تللي وو. دا کچه به تر هغه وخت د ترځې به ډیره وای چې موږ تخفیفونه او ځانګړي برنامه ځوانانو ته نوې ورکړې. د هیواد په کچه په ماستری او سپورنځي کې موږ د پام وړ تخفیفونه او ډیره برنامه لرلې. په دې شکل موږ برحال ماسین خپل وساتل. دغه 200,000 شاوخوا کې 20,000 موږ انجونې په زده کړو بوخت په خصوصي پوهنتونونو کې، په سپورنځي کې، په ماستری برنامه کې، په ګڼو نورو بیلابیل پوهنځیو کې زده کړې کولې. نو موږ اوس ویل شو 20,000 محصلین موږ اوس نه لرو. د خوازي خبره د ورسې په کله مخې دوی پر وړاندې پوهنتونونه ترام رسانی پورې ځنډول شوي او تړل شوي دي. نو موږ د نارینه هغه کم لرو چې تحصیل نه تر کړي او زده کړې پرې خېدي. خو په راتلونکو کانکورونو کې چې موږ تیرو کانکورونو کې موږ ځینې هغه لرل، هغه 65% کم شوي. یعنی موږ په یو کانکور کې پوهنتون کې زر کسانو برخه اخیسته، اوس نو 300 کسان، 350 کسان په جذب کې د کانکور لارې راځي. نو دا یو ډېر د پام وړ تفاوت دی.
بله، ډېره مننه کورودن. ښاغلی خوانی همت، ستاسو په نظر د خصوصي پوهنتونونو عمده ستونزې څه دي؟
څاروان
څه تاسو پوښتنه مې صحیح وانه چې تکه یو مهرباني وکړي مال تاسو ته په خصوصي پوهنتونونو کې عمده ستونزې څه ښکاري شي کوم مشکلات د پوهنتونونو لري
ډیر زیات مننه په لومړي سر کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته جناب نصری صاحب ته ټول سلامونه دي په هیله ورځ مو په خیر په دې هیله چې جوړه خوشاله اوسئ تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډېر زیات شمېر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي او الحمدلله تر اوسه هم فعال دي تاسو که د نور د سیمې هېوادونه هم وګورئ په تعداد یا شمېر کې پوهنتونونه الحمدلله په افغانستان کې یو څه زیات دي او دا یو مثبت پرمختګ و چې رامنځته شوی و هر څومره چې پوهنتونونو شمېر زیات وي پوهنتونونه ډېر وي هلته یې تحصیل زمینه د مختلفو نشتو د ترلاسه کولو لپاره زمینه مساعده وي ولې په دې وروستیو کې پوهنتونونه له یو لړ عمده ستونزو سره مخ شوي وو تاسو پوهیږئ په هر په اقتصادي لحاظ په هر مارکیټ کې چې هلته یو قسم تولید کوونکي موجود وي هلته رقابت شدید کېږي او کله چې رقابت شدید کېږي هلته د پوهنتونونو لپاره مصارف زیاتېږي ولې ګټه کمېږي نو په همدې لحاظ ځینې پوهنتونونه لږ پرمختګ وکړه او ځینې پوهنتونونه د همدې شدید رقابت لړ کې وروسته پاتې شو بیا وروسته کله کله چې په افغانستان کې هغه ټولنیز اجتماعي یا ټولنیز اقتصادي وضعیت خراب شو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شو دغه ستونزې د پوهنتونونو نور هم زیاتې شوې پوهنتونونه په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په نورو دنیا کې ځینې تفاهمنامې لري تعامیتونه لري د هغه هم د پوهنتونونو لپاره عاید لاسته راوړي ولې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه یوازې یوه د عاید منبع لري چې هغه محصل ده نو کله چې دغه ټولنیز اقتصادي وضعیت په افغانستان کې مخ پر خرابېدو روان شو د دې ستونزې نورې هم لوړې شوې لکه څنګه چې نصري صاحب په خپلو خبرو کې ویلې دغه د جمهوریت په پای کې هم اکثره محصلین وو چې موږ کتل پوهنتونونه هېڅ د نه وړاندې کولو له امله پرېښودل د هغه تر څنګ نوي جذب شوي محصلین تقاضا کې د بازار تقاضا کې د پوهنتونونو لپاره کموالی راغی پخوا به چې موږ کانکور امتحان اخیست خصوصي پوهنتونونو کې نو داسې د 800 شاوخوا شاوخوا کې محصلینو به پکې ګډون کوو ولې په دې نږدې وختو کې چې کله موږ امتحانونه اخیستل نو دغه شمېر له 800 نه تر 300 تر 600 تاسو پوهیږئ چې دغه 300 محصل یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر پوهنتون لاسه ورکړ د دې تر څنګ ځینې پوهنتونونو په پلان ګذارۍ کې هم ډېر دقیق نه وو دوی د آینده لپاره ښه وړاندوینه او ښه پلانګذاري نه وه کړې نو د کادر له ستونزو سره مخ شو د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ شو د ځینو پالیسیو یا ځینو قوانین چې د وزارت لخوا د هېواد لخوا تطبیق شوي وایي هغو کې پاتې راغلل او وروستی هم دغه بدلون چې لوړ زده کړو وزارت منځته راوړو چې په نجونې تحصیل بند کړ په خصوصي سکتور کې نجونې د محصلینو یو زیاته برخه نیولې وه او د پوهنتون لپاره یو ښه عاید درلودل والدان چې بند شو نو دغه ستونزې نورې هم سره زیاتې کړې په کل کې دغه د پوهنتونونو لپاره یو بل محدودیت هم چې واسه شو ولې نور عوامل هم درلودل چې په پوهنتونونو له ستونزو سره مخ شو پخوا به چې موږ په علمي مجلسو کې څاروان صاحب کېناستو نو ټولو به ډېر په ډاډ دا خبره کوله چې په افغانستان کې تحصیلي خصوصي سکتور نور نه خرابېږي او که ښه نه شي نو خرابېږي نه ولې اوس متاسفانه چې موږ هر چېرته په علمي مجالسو کې کېنو استادان په نظر خاوندان اکثره دغه راتلونکي نه ناخوښه دي او داسې فکر کوي چې یاره
په افغانستان کې نور خصوصي تحصیلي سکتور هم مختص باندې دور او اندولستونځ سره مخ کیږي.
ډېر مننه همت صاحب. کور ودان اوس په دوه محصولونو پښتو چې دوی څوایي. لمړی شاغل محمد داوود اندر څخه غواړم چې د خصوصي پانتونونو ستونزې واورو. اندر صاحب، تاسو څه ډول ستونزې وینئ؟ ډېر
مننه پاول سر کې د پروګرام ټول ګډون کوونکو ته سلام وړاندې کوم. ستونزې خو ډېرې دي، خو موږ به هغه خاص خاص مهم ستونزې بیان کړو. دلته یو خو دا ده چې په دغه یوه هفته کې چې زه په جریان کې یم، تر څو تقریبا اووه دېرش پوهنتونونه خو دا خو عملا اعلان شولو چې دا بند شولو. کنه نور داسې غټ غټ پوهنتونونه چې په افغانستان کې خاصن کابل کې ښه نوم درلود، ښه محصلین یې درلود او غټ فیسونه یې اخیستلو او تقریبا په بین المللي میارو باندې جوړ پانتونونه ولو، دا هم اوس مخ په سقوط سره مخامخ دي. دا چې زیاتره محصلین و مواتم سمسترو داسې کې دي، هغه دا تشویش لري چې ګواکې د موږ سندونه به څنګه کېږي که دا وتړل شلو. خو دا د موږ دا دومره زحمتونه به څنګه کېږي، دا دومره چې موږ په مشکلاتو د دې لپاره پیسې را پیدا کړي ولې وخت مور کړی وو، مسافرۍ هم تیرې کړي وې، دا به څنګه کېږي؟ لکه په دا تېره هفته د سې شنبې ورځې کیسه به درته وکړمه چې یو پوهنتون په یو ورځې کې شپېته کارمندان رخصت کړل چې په دې کې اکثریت ښځینه استادانې وې. د دوی سرنوشت به څه کېږي؟ دا ګوره یو علمي قدر چې دومره زیار ایستلی وو، راغلی ولو تر دې نه کې استادان شوي ولو، شپه ورځ یعنې استادي ته سوال ډېر مشکلات باید یو کس متقبل شي چې استاد شي. همدا چې یو بل پوهنتون کنا دولس هغه سي استادان چې تر دکترا یې هم زده کړې درلودې، تر ماستري هم زده کړې درلودې، حتی د ماستري استادان ولو دا یې رخصت کړل. دا ګوره هم اقتصادي هم ټولنیز هم سیاسي اړخونه هر بود نه ورته وګوري، هم د هیواد په سطح هم تر هغه نه بهر ستونزې ایجادوي. همدا چې محصلینو ته ستونزې ایجادوي. دا چې زه یو محصل یم اوس کابل کې د سرسیلو ولایتو کې د هلکانو هم پوهنتونونه رخصت دي، چې نوروز کې د ما پوهنتون شروع کېږي ما ته به څوک درس راکوي؟ یا ما ورته به نورو محصلینو ته څوک درس ورکوي چې دا هغه استادان چې ښه استادانو دی ولو ولاړ سي، نو دا به څوک جبرانوي؟ همدارکم که همدا پوهنتونونه تلل کېږي، د دې محصلانو سرنوشت به څه کېږي؟ یعنې موږ د فاینل امتحانو په جریان کې ولسو مودې مخکې یو پوهنتون وتړل سو، له هغه پوهنتون نه د موږ تقریبا پنځم شپږم امتحان ولو، دوه امتحان هم ختم ته پاتې ولو، چې هغه یو صرف مکمل د سرنوشت رالو چې موږ څه وکړو؟ د پوهنتون په پوهنتون ګرځېدلو د دې چا نه نیودلو، دا خپله یو مشکل ولو. او دغه اوس چې کله د جنکیو مخ پوهنتونونه وتړل سولو، د نورو پوهنتونو له سقوط سره مخ کړو، هغې نه مخکې خو ولو زیاتره له محصلین شپېته محصلین نور کم کړو.
بله، ډېر مننه اندر صاحب، سلامت اوسه. محترمې وشمې، ستاسو په مخو پوهنتونونه وس باندې، خو کله چې پوهنتون خلاص و ستاسو لپاره هغه وخت مو کوم مشکلات درلودل؟ خصوصا د طالبانو له راتګ وروسته، ځکه چې مخکې مشکلات به هم وو، وروسته لا زیات شوي دي، نو ځکه په دې وروستیو مشکلاتو غواړو چې خبرې وکړو.
مننه محترم دومې، تاسو یو څه ټول همکارانو په دنوالو کې سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې دا موضوع د محصلینو شیزونه محصلینو د پوهنتونو د سراو په اړه ده، مخکې چې دا د پوهنتونو بندېدو مخکې هم موږ شیزونه محصلینو ډېرې ستونزې درلودلې. دولتي پوهنتونونه وه که شخصي وه، خصوصي پوهنتونونه البته په یو طریقه نه یو طریقه باندې دوی غوښتله چې دوی ته قناعت ورکړي چې دا ښځینه محصلینې پرېږدي. دا خپله یو اقتصادي مشکلات سره دوی مخ وله، دا پوهنتونونه کارکوونکي. نو په هغه جریان کې یو څه موده یې موږ رخصت کړو، د هغه وروسته چې دوی موږ ته هغه په سپو کې پردې راته جوړې کړې، لارې راته بېلې بېلې کړې، حتی هغه زموږ لارې لا بېلې دي. او په ځمن کې دا کنټین چې دی دا ښځینه نارینه محصلین سوټي هغه راته جدا کړه. خو متاسفانه بیا هم ښځینه محصلینې په کرانه ناستې شولې. هغه د ماښام د خوا چې تګ وو، موږ دوه شفټه وو، بیا یو شفټ وو، او هغه محصلین چې ماپښین د خوا سره تللې د هغوی بیا وخت کم کړي. یعنی هغه په دوه بجې کور کړلو بیا داسې د نیمې یا یوه بجې پاتې به موږ وختي روغښتل او وختي به روغښت کولو. دغه ټول هغه کوم غوښتنه چې دوی کړې وه هغه ټول ورته منل شوې وه. د هغه وروسته ښځینه محصلینې اقتصادي بحران سره هم وخت وې په دغه کړکېچ په دغه مشکلاتو کې دوی کړلې په دغه اقتصادي وضعیت کې. خو بیا هم په کراره نه وه د بیچارهګانې نارینه استادان دي خبرې مه کوئ ایجاب دی دا ده مقصد هغه ډېر داسې محدودیت باندې اخ کړی وو. خو هغه ښځینه محصلینو که ایجاب و که هغه د دوی تګ راتګ وو هر څه په نظر کې نیولي وو چې باید موږ په دغه طریقه باندې ولاړ شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. نو موږ خو هغه یعنی د دوی سره هره لاره وړې وه. په هغه وخت کې هم مشکلاتونه ډېر وو. دوی یو پلمه غوښتله چې هغه ښځه یو بهنه جوړه کړي او ښځه ده که محصلین دي که شاګردان دي یا هم کورسونه دي په یو طریقه نه یو طریقه باندې ښځې ده زده کړو ته بیا برخه کړي.
بله واشمچانی یو بل پښتنم هغه دا چې زه کله کله په دې فکر کوم چې دا څوک چې درس وایي د درس لپاره یو انګیزه پکار ده. خصوصا جنو څه انګیزه درلودله په داسې یو هیواد کې چې درس ته نه پریشتي نو هغه به سبا چې د پوهنتونه فارغي شي کار به څنګه پیدا کوي څوک به کار ورکوي؟ په دې هم کله جنو محصلینو فکر کاوه؟
بله محترم کله چې د شیدنه محصلین فارغ شول یعنی موږ خپل جریان د زده کړې او شیدنه محصلین فارغ شول تاسې باور وکړئ ځنه داسې کورنۍ ولې چې هغه ته د زده کړې اجازه نه ورکوي په خاطر دا چې دوی ټول دا وضعیت د زده کړې کوم وکړه اما تاسې زده کړې برخې به معنی پاته ده اجازه یې نه ورکوله د وظیفې دپاره. او په ځمن کې چې د دوی د محدودیتونه ډېر شول او فامیل دخوا نور هم هغه د مشکلات سره مخ شو او ځینې داسې محصلین موږ اول زه خپله فارغه یم اما د وظیفې نه شم کولی چې یو ځای وظیفه اجرا کړم. یو ځای چې زه وظیفه اجرا کوم ما ته 1000 یا فرض مثال 1000 افغانۍ راکړي ما سره باید 30 ساعته محرم اوسي. محرم وظیفه نه لري خپل کور ژوند زندگی دې پرېښ یو دی بس ما سره اوسي. محرم به اسمان را سره اوسي تنها ما ته اجازه نه راکوي چې زه د پټکتیا پر ښه ولاړ شم تر خپل وظیفه اوسي. تنها ما ته اجازه نه راکوي چې زه د پونتونه پورې ولاړ شم. یعنی کوم هغه موږ چې کوم فکر کړی وو چې موږ به فارغ کیږو یو شاین ته به جوړو وطن او خلکو ته به یو کار کوو لکه نور نړۍ یو نوی نوی تجربې به راټولوو اما هر څه موږ ته داسې دی واخا کړ چې نن ورځ نه هغه د وظیفې خو دې دا خبره ده نن ورځ موږ خپل ځان ته امید نه لرو چې کدا څه مشکلات سره مخ اخر موږ هغه انده به چی شي.
بله ډېر زیاته مننه. به هم تاسو ته درګرزو شاغلی ناصری په دې خبرو کې معلومه شو چې ډیر شمیر پانتونونه بند شوی دي او ډیر استادان لکاره استر شوی دي ځکه چې کله چې زده کوونکي نه وي کله چې پانتون فعال دی وي تبن چې کار له لاسه ورکوي. د دې اقتصادي اغیز به څومره وي؟ څه فکر کوئ چې څومره خلک په پانتونونو له لارې روزي ترلاسه کوي او څومره خلکو کاروبار جوړ دی؟ دا تبن چې د هیواد په اقتصاد تاثیر لري.
سروش محترم ما مخکې یادونه وکړه چې موږ 15,000 اداري علمي کادرونه په دغه لوی سکتور کې پر دندو ګمارلي او پر دندو بوختو. متاسفانه وروستي ارقام چې زه درته شریکوم تر 15,000 کسان هم دا اوس به دندې شوي دي د وروستي پریکړې اغېزمن کړي دي. مخکې قدرمن استاد یادونه وکړه چې د خصوصي پوهنتونونو مختول نه خپلې غفیس پوری تړاو لري نو چې فیس نه یې محصول نه پانتون مخته نه شکلله دا یو ډېر جدي ستونزه ده. او بیا په دې یو دې اختنو ګورو چې دا 15,000 کسان به دندې شوي دي. دا محصول چې پانتون ته ځي نو اتمن په موټر کې ځي دا سایکل د اقتصادي په ټول یو د منفي تاثیر کړي ده. دا پیسې چې دې دا اقتصاد د دغه لارې ګڼ کاروبار خلکو ته چمتو شوی. موږ هم دا اوس اداري کارکوونکي د لاسه ورکړي دي خزینه کارکوونکي د لاسه ورکړي دي اضافه تشکیل شوی دي ځواب ورکړ شوی دی لکه مخکې چې اندر څه یادونه وکړه چې پانتون موږ لرو. زه یو یادونه کوم لکه مورا پانتون په کابل کې مورا پانتون چې ورسته نومې چین شو د بی بی عائشه په نامه هغه تقریبا سلسله نه وناس دي لاندوان برکی ټول وناس هیڅ ذکر پکې نشته. ځانګړی پانتون د کابل کې چې هغه د وناسو لپاره جوړ شوی هغه به 100% زیانمن دی. نو دا ټول په کور شوی دي یو ډیر جدي ستونزه ده. اقتصادي لار څخه سړی وګوري نو دا یو ډیر وګنونکې یو ډیر ننګونکې مسله ده او د تاسف وړ مسله ده. مخکې اندر څه یادونه وکړه چې 15 دغه ما د نړیوالو کورنۍ رسنیو سره مرکې لارې ویل چې 15 پانتونونه دې ته ماده دي که چېرته د امرسانی موده تعین نشي او دا ترلاسه نه کړي چې د امرسانی د پخواغونه امرسانی نه ده اتمنه شروع کیږي دوه خپل پانتونونه تړي خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي چې عملا موږ د دوه ورځې مجلسونه لرل. سروا صاحب زه بلک معلومات ورکړم.
مهرباني.
دغه پریکړه وروسته موږ د لوړ زده کړو وزیر سره جدي بحثونه لرل، د ریاست وزرا سیاسي مرستیال مولوی صاحب عبدالکبیر سره او ګڼو نورو مسؤلینو سره موږ ناستې لرلې. موږ خپل اندېښنې طرحې انتقادات نیوکې دا ټول مرتبط غرد او په جرات سره ویلې دي چې دا پریکړه دغه لږ زیانونه لري. دوی ډاډ دا او موږ ته اطمینان دا و چې ممکن د حمل تر لسمه او 15 پورې د ځینو شرایطو په وضع کولو سره پانتونونه بیرته د خویندو په وړاندې پرانیستي. تاسو صبر او حوصله وکړئ. دغه 15 پانتونونه چې سقوط ته نږدې شوي دي او د وروستۍ پریکړې زیانمن کړي دي له پخوا نه هم ستونزه وه، لکه څنګه چې قدرمنو استاد هم ورته یادونه وکړه. د کورونا راهیسې دا ستونزه وه، اقتصادي ضربې وې. متاسفانه تیر کې ډېرې مرستې د کورونا په نامه راغلې، خصوصي کور سره هیڅ مرسته ونه شوه. حتی د مالیو په ورکړه کې هم هیڅ کوم ترحم ونه شو. کومه چې مالیه اخیستل کېده هغه اخیستل کېږي. د کورونا په وخت کې هیڅ کوم یو تخفیف ورنه کړو په دغه برخه کې لاسنیوی ونه شو. د سپور هلته هم ضربه ولیدل، اوس خو بیخي د ضربې توچانده شوې. نو دوی همدا و چې تاسو بلک صبر وکړئ، استقامت نه کار واخلئ. دا پانتونونه همدغې ته په تمه دي چې په سلي پورې ممکن ځینې شرایط وضع شي او خویندې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي.
تاسو باور ته لری دوی خودی انجنو لشپشم ټولګي پورته زده کړل لپاره هم دغه سی وادي کړی. دوی تر اوسه کوم خبره رښتیا کړی ده؟ یعنی وخت اکثر خلک هم دا وای دوی ست سو وای عملا هغه سینه کوي.
نو دا به وخت مونږ پریدو. دوی دا جدیت چې مونږ په ناسو کې ولید اته تر دې پورې چې مونږ لړ ځکه وزیر ته وویل چې ممکن وي، امکان وي، نو ولې آنلاین غورتنه شروع کو؟ که تاسو د تعلیم خلاف نه یې، خدا خو حق درلود چې تعلیم شروع کړي. هغه وویل په ډاډ سره ویل چې موږ د تعلیم خلاف نه یو. امرسانی کلمه هم دې لپاره موږ ذکر کړی چې موږ امید لرو دا مسله زر حل کو په لوړه کچه او پانتونونه شروع شي.
هم تعلیم دوی چشته وایي ښاغلی ناصری، دوی خو تعلیم دې ته نه وایي. وای دا خو تعلیم علم دان نه دی اصلا، دا وای فن دی. وای علم خو دینی زده کړی دی.
اختلاف د لیدلور او د نظریاتو به موجود وي، خو په ټوله کې تاسو به ځل په کابل کې دا وضعیت ګورم او د خلکو سره مناسب ډیر دي مسؤلینو سره. نو زه د دې لږ جدیت ګورم په دې برخه کې. لږ امیدواري موږ لرو که نه یې، نو خو ما مخکې یادونه وکړه چې نه یوازې د پانتونونو منفي اغیز به په ټولو خصوصي پانتونونو وي او دا به ولس کلنه لاسته راوړنه تر بس کلنه لاسته راوړنه په خصوصي پور کې دا به صفر سره ځل شي. متاسفم.
ډېر زیاته مننه کوروادن همت صاحب. د دغو تغییراتو سره د طالبانو له راتګ سره څه فکر کوئ چې څومره استادان به بهر ته تللي وي؟
ډېره مننه څاروان صاحب. دغه څو لړۍ شروع شوي وي، ځینې داسې استادان وو چې هغوی له مختلفو بنسټونو سره کار کوو. هغوی مخکې له دې چې دا ستونزې راولاړ شي د نجونو د هلکانو هغوی هیوادونو ته لاړل، لکه ډېر شمېر استادان جرمني ته لاړل، همداسې امریکا ته او نورو هیوادونو ته. یو دا ډېره استادان وو. یو داسې علمي کادرونه وو چې هغه د دغې ستونزې پر ولاړېدو سره تاسو د رسنیو له لارې موږ ټول شاهد وو چې هغوی استفادانه ورکړي او تقریبا ځینې ارقام چې موږ ترلاسه کړي تقریبا 500 کسو استادانو چې هغوی یا بهر ته په تحصیل باندې د ماسترۍ او دکتورا لپاره تللي وو، یا دلته په افغانستان کې وو. هغوی د رسنیو له لارې رسمي استفادانه ورکړي. او دا دوه کټګوري استادانو چې په یو نحوه پوهنتونونو له لاسه ورکړل. ولې اصلي خبره دا ده څاروان صاحب چې که چېرته لاړ هم شي او استعفا هم ورنه کړي، د خصوصي سکتور استادان، د هغو استادان چې اوس په خصوصي سکتور کې دندې ترسره کوي، دا بېروزګاره کېږي، بېکاره کېږي، که استعفا هم ورنه کړي، که نور هېواد ته هم بل هېواد ته هم لاړ نه شي، دوی دندې له لاسه ورکوي. او مهمه خبره دا ده څاروان صاحب چې دوی داسې کسان نه دي چې دوی بیا بیکاره کینی او دی بیکار او دی وزګارتیا غوښتنه دی ونکی. زه فکر کوم دولت یا موجوده حکومت ته بلای ستر سرخوږی وي چې په زرهاو داسې علمي کادرونه چې هغوی ټولو د دکتورا او ماستری تر کچې زده کړې ترسره کړي هغوی بیا بېکاره پات شي. نو ستونزه ده او لویه ستونزه ده. دولت باید دې ستونزې ته لږ توجه وکړي.
سلامت اوسئ همت صاحب. اندر صاحب ځینې وایي چې په آینده باندې اعتماد محصلینو له لاسه ورکړی دی. یعنی مخکې مې دا پوښتنه په یو شکل سره له محترمې وژمې څخه وکړه، دا چې وایي که زه له پوهنتونه فارغ شمه نو کار به څوک راکوي، دا مسله څومره جدي ده؟
مننه. دا یو امنیت موږ دا مخکې په جمهوریت کښې مې درلود، چون ما مخکې مې یو پوهنتون ویلی و دا مې دوم پوهنتون ده چې وایم. ما جمهوریت کښې مې وکتل چې څوک دلته افغانستان کښې کدرو ته واقعیت په لوړه سترګه نه کتل کېږي، په ښه سترګه نه کتل کېږي. هغه ضوابطو هغه وایسته وایسته بازي ولې شایسته سالاري نه وله ولې اوس د غله څنګه ره. دا تشویش هم زیات شوی ده چې یو خو د خارجي انجوګانې دا هم یو ښه د فرصتو د وظیفې لپاره دا هم لاړې، او ورسره ورسره دولت هم نورو د خپل فکر خلاف یا چا چې عصري زده کړې کړې دا هم نه مني له خپل څنګ سره. ورسره خصوصي سکتور ورځ په ورځ تضعیفه کېږي، له منځه ځي. دا بل لوی چالش ده چې زموږ برابر کې ده. یعنی موږ اوس صحیح ده درس وایو، زحمت کاږو، کوشش کوو، ولې آینده ته مو امید ډېر کم ده. مخکې موږ نه ولو ولې اوس هم بېخي ډېر کم ده، چون دا اعتماد موږ نه لرو. بیا به سبا ما ته د دې په صفت چې ما علوم سیاسي ویلي دي یا به مې د غرب و د شرق و د دې اندېښې ویلي په علوم سیاسي کښې دا به ومني، چون دا فلم تر ډېره حده له دې سره اختلافات دي. یا مې فلسفه ویلي ده ما، نو هغه فلسفې سره اختلاف نظر ده دلې کښې. یا ما نور هم داسې شاید زیاتره زموږ زده کوونکي داسې اوسي چې صحیح دیني زده کړې هر محصل کړې دي تر هغه حده چې ضرورت ورته، ولې تر هغه حده یې نه دي کړې چې ملا اوسي یا عالم اوسي دیني، نو دې ته وظیفه نه ورکول کېږي. نو زیاتره وخت به موږ په صنفو کښې چې کېنسل په همدې به بحث ولو چې راځئ راځمئ، نو ټول تفسیر شروع کړو، تجوید شروع کړو، لاړسو مدرسو ته چې که په دې اړخه له دې طریقه موږ وظیفه پیدا کړه. نو دا یو تشویش دی چې سره سره له دې سره چې نور چالشونه دي، د پوهنتون بندېدلو، د مکتب بندېدلو، د اقتصادي مشکلات، د دې څنګه یو دغه لوی ذهني یا رواني تکلیف موږ ته دا هم پیدا شوی چې وظیفه به څنګه کېږي، موږ ته به څوک وظیفه راکوي. سبا ورځ ما دونه زحمت وکړل، آیا دې ته به څوک په ښه سترګه ګوري؟ دا سند به مې څوک بیا په مخ نه راویلي.
السب ډېره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو. تاسې په دې ترشنا اسمان لاندې خپرونه کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو، د طالبانو د بندیز او پر خصوصي پوهنتونونو د هغه د اغیز په اړه بحث اوري. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری، د پوهنتون استاد خوانی همت، محمد داود اندړ چې محصل دی، او همدارس محترمه واشمه چې دی به خصوصي پوهنتون محصله ده. دا که وا اوس نو دا به تاسې قضاوت وکړي چې واو کده. محترمې واشمې، ستاسې په نظر اوس چې پوهنتونونه بند دي، اما مخکې ناصری صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ورسره په خبرو کې ویلي دي چې د حمل تر میاشتې پورې به د نجونو د زده کړو مشکل په یو نه یو شکل سره حل شي، څومره خوشبینه یاست، څومره باور پې لرئ؟
خوشبینه متاسفانه چې خوشبینه نه یم. خاطر دا چې د پوهنتونو مخکې د تړلو مخکې موږ ته دغه اوازې راغلی چې انفجارونه به کېږي، دلته کاسبینه محصلین راځي، البته د یو مشکل سره به مخ کېږي. مخکې موږ ته داسې یو روحیه یې راکول شوه، نو اوس په دې باندې موږ خوشبینه نه یو چې زموږ دپاره پوهنتونونه خلاص وي. هغه کیسې به وي، هغه د دوی جاب وي، هغه د دوی دغه د ښځو مربوط کوم خبرې چې دوی کوي دغه کیسې به بیا وي. او په ضمن کښې که پوهنتونونه خلاص هم ځکه دوی اوس هم وایي چې نارینه استاد نه منم، نارینه سره د ښځو طاعت نه منم. اول مشکل زموږ هغه باور وکړي شم، ځکه زه خپل محصلین او خپل محصلین مې لیدلي دي، هغه مسنسیانې نور په ځمن کې محصلین مې لیدلي دي. په یو کور کې چې یوه خورکۍ د کور مسؤلیت بیا په غاړه اخستي، هغه که یوه مېرمنه یې که خور یې که لور یې، یا پلار نه لري یا مشر ورور نه لري یا خاوند نه لري یا هم بل یو موثر معیوب یې د غاړې وي، دا مجبوره ده د ورځې د خوا یو مجسه اجرا کړي او ماسپښین د خوا خپل زده کړې ادامه ورکړي. یعنې په دغه شرایط په دغه وضعیت کښې لا دا دونې غیرتي ده چې سهار د خوا دا راځي وظیفه اجرا کړي او ماسپښین د خوا خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. اوس دوی وایي چې ماسپښین د خوا ښه کولی چې دا لور دي او دا درس وکړي، نو دا مجبوره ده یا زده کړې به بندوي یا وظیفه به پرېږدي. که وظیفه پرېږدي کورنۍ مسؤلیت یې د غاړې دی، خپل د فیس تر څنګه د کورنۍ مسؤلیت د غاړې دی. او که یعنی د دې خواهش دا دی چې زه زده کړې وکړم، هره څانګه چې وي مقصد هغه خپل هدف ته ځان ورسوي، یا به خپل هدف ته ځان رسوي یا خپل هغه د فامیل مسؤلیت به سرته رسوي. خو دوی دوی ماسپښین د خوا یو ښځینه محصلین ته اجازه نه ورکوي. په دې من کې زموږ دپاره یو کورسونه وه چې موږ خپل زده کړې ته ادامه ورکړو، حتی موږ دغه هم ورته وویله چې موږ په خپل شرعي سوقات کې په خپل ایجاد کې راوځو، خپل زده کړو ته ادامه ورکوو، فقط هغه یو ځای راته مشخص دی. که چیرې دا ځای نه وي د ښځو لپاره یو جلا ځای راته مشخص دی، موږ به هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. اوس تاسې بېخي جالبه ده، دغه طبابت هم داسې مطلق دی چې یوه میاشت ته په کور کښېنه، هر شپه چې دې زده کړې هغه دې هر څه له ځینه وځي، مطالعه کوي مطالعه غواړي. خو داسې چې موږ کورسو ته به راوتلو، موږ ته بې وجه به یا هېڅ یعنی اسې د باندې را ووځي او کورسونه وایي، هر یا کله هغه نور که نه وي، هغه دوه ساعته خو موږ خپل کور ته پرېږدو چې موږ خپل زده کړې ته ادامه ورکړو. موږ خپل کور ته لانه پرېږدو چې هغه خپل زده کړې ورکړو. من کې موږ به څنګه په دغه وطن کې خوشبینه شو چې موږ څخه ووځو او خپل زده کړې ته ادامه ورکړو، او دلته په موږ باندې د هرې د هرې خواته یو بندیز او بندیزونه را باندې لګېږي. دوی موږ درک نه شي احساسولی، نه شي موږ درک کولی چې دغه یوه ښځه ده، مسؤلیت یې د غاړې دی، سره باید هغه یو حد اقل یو څه کومک خو به وکړو.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې هم کولی شئ چې په دې موضوع کې ګډون وکړئ، نظر څرګند کړئ یا زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د واټساپ شمیرې درته اعلانوم: 00 420 22 12 شپږ څلوېښت 01. بیا وایم 00 420 22 12 شپږ څلوېښت 01. خو مخې تر دې چې اوریدونکي پیدا شي او ټلیفون یا د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي، ناصری صاحب، تاسو ویل چې آنلاین زده کړو ته هم اجازه نه ورکوي. هل دا ده چې آنلاین زده کړه خو په کور کې کیږي، هلته خو نه د نارینه مسله ده نه له کور د وتلو مسله ده، نو د دې څه معنا کېدی شي؟ له دې تاسو څه نتیجه اخلئ؟ څنګه یې تعبیروئ؟
سواسه محترم، موږ چې دغه طرحه شریکه کړه د وزارت تحصیلات علي مشرتابه سره، هغوی دا موضوع کمیسیون ته راجع کړې وه، کومه رهبري شورا دوی چې لري دوی ناسته کړې وه، او همدغه خبره هلته بحث شوې وه چې موږ خو د تعلیم خلاف نه یو، دوی د کور نه کوي، دا خو خبره ده چې هغه وکړي. ځینو نظر داسې و چې نه، که چېرته حضوري زده کړې پیلېږي مهاله دولتي خصوصي باید ټول یو ځای. اوس خصوصي سکتور د آنلاین زده کړو سیستمونه لري، یعنی دا برنامه دوی شته، دوی د پخوانو کرونا په وخت کې لرلې او خپلې تدریسي او تحصیلي چارې مخته وړلې، خو دولتي پوهنتونونه نه دومره امکانات او ظرفیت نه لري. نو دا یو بام دوه هوا شي، نو بېرته فیصله هغه کړې وه چې دوی د صبر وکړي، ټول به مهاله موږ هغه کوو، پیلو حضوري زده کړې پیلېږي.
په بهر کې مې یو شمېر افغانانو داسې هڅې پیل کړې وې چې آنلاین زده کړې به ورکوي، تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی؟
نه، تر دې دمه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. یو عامه پوهاوی او کمپاین بهر میشتې افغانانو په لاره اچولې وه، هڅې یې پیل کړې وه، اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو هڅې د هغوی روانې دي، فکر کوم.
بله، ډېره زیاته مننه. همت صاحب، څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې خصوصي پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې محصلینو شمېر یې کم شوی دی، استادان یې کم شوي دي، اقتصادي وضعیت یې خراب شوی دی، نو په داسې حالاتو کې یوه لاره کېدی شي دا وي چې څو پوهنتونونه سره یو ځای شي، ګوندې دومره محصلین پیدا کړي چې ګزاره یې پرې وشي، دا مسله څومره ممکنه ده؟
څاروان صاحب، مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، زه په دوه برخو کې غواړم لنډ نظر وړاندې کوم. اول خو د آنلاین زده کړو په اړه زه باید ووایم چې آنلاین زده کړې د هغه مشکل یا هغه بحراني حالت چې راغلی او د کرونا د هغه لپاره بدیل و په ټوله دنیا کې، او هغه اوس تر ډېر ځایه ختم شوی. زه فکر نه کوم چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای ونیسي، زه مخالف یم.
یعنی تر اوسه خوشه ده، یعنی دا شک په دې کې شک نشته چې حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، لیکن تر هیڅ خو بهتره ده.
مهمه مسله دلته څاروان صاحب دا ده چې په افغانستان کې ټیکنالوژۍ نه استفاده او ټیکنالوژۍ کې اسانتیاوي په هغه حد کې نه دي چې مونږ هغه څه چې زمونږ هدف وي هغه هدف ترلاسه کړی شو. د انټرنیټ ستونزې دي، له ټیکنالوژۍ نه د استفادې ستونزې دي. مونږ امتحان کړي په دوه دور کې، اول دور د کرونا کې، دویم دور چې کله قرنطین د دولت لخوا اعلان کېده، مونږ عملا له دې نه استفاده کړي. په افغانستان کې ډېر ستونزې کېدو وړ نه دي. یوه مسله. بله مسله چې تاسو یاده کړه د آینده ته د امید مسله، دا مسله ډېره مهمه ده، د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده. هر څوک سره له دې چې مونږ علم حاصلوو، هغه د پوهې لپاره حاصلوو، ولې یو ضمني هدف بله مورسره لري چې هغه د کار او یو مړې نفقې برابرول دي. دا د ټولو هدف ده. ممکن ځینې د علم د اهمیت له لحاظه ونشي ویلی، ولې دا د ټولو لپاره یو هدف ده. نو که چېرته د آینده لپاره کار نه وي او بیا مونږ درس وي، زه فکر کوم هغه امید چې تاسو ویلې هغه ختمیږي او یو ډول رواني ستونزه انسان ته پیدا کېږي. چې ښه، زه په داسې یو خوا روان یم چې هغه آینده کې زما لپاره بدون له دې چې مثلا زه پوهېږم پوهه متوسلېږي بل کوم لاسته راوړنه نه لري. له بلې خوا مونږ تاسو وینو چې په دولت کې هره ورځ لوړپوړي چارواکي دوی نه شکایت کوي چې یاره غیر مسلکی او غیر تخصصي ګمارنې دې بندې شي. نو که علم نه وي، نو مونږ آینده یې دا ده چې بیا به ته مجبوره کېږي چې هغه غیر مسلکي او غیر تخصصي کسان وګمارې پر درلو. اوس خو دغه مسلکي او تخصصي کسان یا د پخوا پاتې یا اوس تازه فارغ شوي دي. نو مونږ د علم دروازه تړو. نو زه فکر کوم چې آینده کې به مونږ د ملالۍ زیږنتون د چلولو لپاره به هم متخصص پاتونه ونه لرو. دا یو ستونزه ده او دې ته باید پاملرنه وشي. او د دې پر ځای چې مونږ آنلاین زده کړې بدیل پیدا کړو، د دې پر ځای مهمه دا ده چې تصمیم تغییر وشي. پوهیږو مونږ ټول پوهیږو د دولتونو ټول تصمیمونه هغه د خلکو او د دولت په ګټه نه وي. ځینې داسې تصمیمونه وي چې هغه خلکو ته خپله دولت ته کې تاوان رسېږي. دا باید تغییر شي. مونږ مخکې ویلې یوازې مونږ یې په اقتصادي وضعیت خبرې وکړي چې یاره په اقتصادي لحاظ دا هم پوهنتونونو لپاره هم د خلکو لپاره تاوان رسېږي، ولې دلته نور عوامل هم شته. مونږ زمونږ دولت موجوده دولت له نړۍ سره د اړیکو مسله دا ډېره مهمه ده. تاسو پوهېږئ په همدې مسله د امنیت شورا غونډه وکړه. دلته کاشکې د امارت اسلامي یو نماینده هم وایي چې د پوښتنو ته یې ځواب ورکړی وایي چې بالاخره نړۍ سره به امارت اسلامي اړیکې پالي او دا اړیکې ضروري دي او دا په دغو تعاملاتو باندې رامنځته کېږي. تاسو پوهېږئ چې د اسلامي همکارۍ سازمان هم چهارشنبې په غونډه کې واضح وویل چې دا د بشر له هغو اساسي حقونو څخه ده او بله تعبیزه باید ټولو ته ورسېږي. له دې سره د مسلکو تخصص ستونزه رامنځته کېږي چې ما مخکې یادونه وکړه. تر ټولو مهمه دا چې د پانګې به هر وتل دي. په دې کې به تاسو سوال ته هم زه ځواب ورکړم. دا د افغانستان کې داخل د محصلینو لپاره ستونزه حلولی شي چې څو پوهنتونونه سره رایوځای شي، محصلین سره شریک کړي او بالاخره یو پوهنتون کې له پنځو پوهنتونونو یو پوهنتون ژوندی پاتې شي، خپل کار ته دوام ورکړي. ولې د یو مؤسس لپاره دا خط طرحه نه ده. زه فکر کوم مؤسس به اوس په دې فکر کې وي چې ښه، که چېرته زما پانګه دلته خوندي پاتې کېږي او دا ما ته نوره فایده رسېږي، زه پرېږدم که نه یې. د نړۍ دروازې ورته خلاصې. تاسو پوهېږئ د سیمې هېوادونه ډیر په خلاص تندی باندې د افغاني پانګوالو لپاره زمینی برابرۍ. د مثال په ډول ترکیه، ایران، ما په راپور کې ولیدل چې په ایران کې په 2022 کال کې بهرني پانګوال تر ټولو ډیر افغانانو. افغانستان یو فقیر هیواد چې د فقر کچه په کې ۹۹ سلنه لوړه شوې ده، ولې یو بهرني هیواد لپاره ستر پانګوال پکې افغانان وي؟ دا د همدې ده چې دلته د پانګوال لپاره یو ضمانت نشته، یو د آینده تضمین نشته چې هغه پانګه دلته پیری او همدلته یې مصرف کړي. له دې سره څنګ د ټولنیزې ستونزې هم پیدا کېږي. ټولنیزې ستونزې دا دي، تاسو پوهېږئ په ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې وړاندې یو کمپاین پیل شو، هغه داسې و چې که چېرته زما د لور لپاره زده کړې زمینه نه مساعدېږي، زه مجبور یم وطن پرېږدم خو لور مې نه پرېږدم چې بېسواده پاتې شي. د نجونو د تحصیل مسله ممکن په لورو پرتو سیمو کې ټولنیزه ستونزه ونه لري، ولې په ښارونو کې خصوصا په پلازمېنه کابل کې یوه لویه ټولنیزه ستونزه پېښوي چې هغه به ډېری داسې کورنۍ مهاجرت ته مجبورې کړي چې هغوی هېواد پرېږدي او نورو هېوادو ته لاړ شي تر څو اولادونه یې تحصیل او تعلیم وکړي. نو اوس د تاسو مشخصې پوښتنې ته دا د محصلینو لپاره او د خلکو لپاره دلته ستونزه حل کوي، ولې زه فکر نه کوم چې د خصوصي سکتور پانګوال وکولی شي په دې باور وکړي او هغه خپلې پانګې دلته پرېږدي. نو زه فکر کوم د دوی نهایي تصمیم به دا وي چې دا پانګې له دې ځای نه وباسي او یو بل ځای کې مصرف کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. وشمجانې، که تاسې د وروستیو خبرو په توګه موږ ته خپل او د نورو نجونو احساس بیان کړئ چې طالبانو تاسې له زده کړو منع کړی یاست، څنګه احساس کوي؟
احساس خو ډېر بد احساسنه، ځکه زموږ لپاره ډېر بده خاطره وه، بېخي ډېر ښه خاطره. امتحان په سامي کښې ناست دی او موږ ویل کېږي چې تاسې ولاړې شي امتحان نه شي ورکولی. ډېره بده صحنه وه، باور هېڅ نه شم په دفترو کښې نه شم ویلی چې په هغه ورځ دا څنګه صحنه چې موږ یې را ولاړې کړو او موږ ته ویلې تاسې د زده کړو یعنې وروسته څه دپاره بیا یو کس یا نمرې خپله په سر باندې درکړو یا هم یا امتحان اخلي. هغه نه امتحان واخیستل شو، نه هم نمرې راکول شول، د هغه دوکان ورکړه. حتی تر اوسه پورې موږ یې وینو، د خپل محصلین وینو چې هغه کورسونه چې وه بیا هم موږ لږ باوري وو په کورسونه را ته خلاص وي، ممکن هغه د سار دفا به د هغه یو ساعت یا دوه ساعته خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو، یو استاد به مشخص وو، هغه یې هم احساس نه شي کولی چې پوهنتون ته راشي. حتی د پوهنتون لخوا دا وویل شو دی که چېرې تاسې رالاست نو مشکل سره مخ کېږي. نو تاسې خپله فکر وکړئ، موږ به په دغه وطن کې یعنې چې زه یو انسان به زه خپله غواړم چې په خپل اقتصاد او خپل په استعداد لیاقت باندې غواړم چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، که زما ته انجینره، ډاکټره، که هر څه جوړېږي، د دغه وطن د خلکو په ګټه یم، دغه وطن خلکو ته زما خیر رسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی ناصری، که له تاسې هم وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې داسې ویل کېږي چې خصوصي پوهنتونونه او په مجموع کې په افغانستان کې د پوهنتونونو شمیر ډېر زیات دی، یعنی د محصلینو او پوهنتونونو شمیر ته که توجه وکړي په افغانستان کې د جذب تر اندازې زیات دی. په نورو هیوادونو کې ټول خلک پوهنتون نه لولي، نه وایي، ځینې خلک تر نهمو لسمو چې درس ووایي بیا مسلک وایي، یو مسلک زده کوي. زه چې په دې نورو هیوادونو کې ګورم، د نورو هیوادونو کارګر په یو شي پوهېږي، یو مسلک یې زده وي، هغوی تر افغانانو څو برابره زیات معاش اخلي. ډېر لرې به نه څو د عربي هیوادونو ته که ورشو، پاکستانی، هندی، بنګالی، فلیپینی کارګر تر افغان کارګر څو برابره زیات معاش اخلي، ځکه چې هغه یو مسلک زده وي. خو افغان کارګر همیشه ساده کارګر وي، تر ټولو کم مزد اخلي. څه فکر کوئ چې دې برخې ته توجه که پوهنتونونه وکړي بهتره نه ده؟
بلکل سلام شه محترم، موږ یو څه ځینې طرحې اماده کړې وې. مارکېټ ته په کتو اوس دا د حقوقو پوهنځیو محصلین بېخي د صفر سره برابر دي. هغه چې برحاله محصلین هغوی هم فراغت ته نږدې شوی یا فارغ شوي دي، نو جذب بېخي کم شوی. ژورنالیزم پوهنځیو کې همدغسې اوس فعلا اقتصاد کمپیوټر ساينس څه پونځوي کې مارکیټ خ دی، هدف دا ده چې تقاضا ډیره ده او د محصلینو تعداد ښه ده. نو مونږ د وزارت تحصیلات عالی او مشرتابه سره او مسؤلینو سره دغه موضوع شریکه کړې، که چېرته د ده په بدیل کې مثال مونږ که زراعت پوهنځي ولرو، همدارنګه د تخنیکي مسلکي برنامو په څیر ځینې حرفوي برنامې ولرو، تر څو داسې قدمونه وروزو چې په مختلفو برخو کې کار هم وکړي، کار زمینه ورته برابره وي، او همداراز لنډمهاله برنامې وي که دوه کلنې که څلور کالو لپاره لیسانس برنامې وي. نو دا ډېره ضرور ده. مونږ په ټول خصوصي سکتور کې د درې څلور داسې پوهنتونونه لرو چې زراعت پوهنځي لري، نور بیخي نشته. نو دغه برخې ته مونږ کار کړی او ته متوجه وو، او دا ډېر ضرور ده، اړتیا ده په ټولنې لپاره. نو هیله ده چې څه نتیجه ورکړي، یا که داسې نه کېږي چې بدلې نه ورکوي، نو نوي ایجاد برنامو په اړه مونږ خپل مشورې شریکې کړي. اوسه پورې ایجاد بند دی، مطلق ډول بند دی، علت یې دا ده چې دوی قوانین او مقررات لا تعدیل شوي نه دي. نو مونږ دا غوښتنه هم کړې ده، کله چې مقررات او قوانین تعدیلېږي نو ښه خبره دا ده چې ایجاد هم پکې زمینه برابره شي، نوي پونځي ایجاد شي، هغه پونځي چې هغه د خلکو لپاره ضرورت ده، اړتیا ده. مونږ د بیلګې په ډول کولای شو په نورستان کې مونږ د سیاحت لپاره ځینې برنامې د پونځو لپاره برنامې ولرو. مونږ په ننګرهار کې ښایسته زراعت لرو، کانالونه لرو، پروګرامونه لرو، زراعت پونځو لپاره ډېر کار وشي. همدارنګه سیمې ته په کتو، مارکیټ ته په کتو، نوي پونځي ایجاد شي، د خلکو تقاضا او د خلکو مسلک غوښتنې او شوق مطابق ورته د زده کړو زمینه برابره شي، او افغانستان د ځان بسیاینې خودکفایۍ لوري ته لاړ شي.
بله، او تر ټولو مهمه یې دا هم ده چې ځوانانو ته او محصلانو ته وویل شي چې څه ووایي په کومه برخه کې زده کړه وکړي چې کار په هغې کې شته. مثلا اوس په ډېرو هیوادونو کې خلک یوه مهمه ژبه لکه انګلیسي زده وي، په کمپیوټر ساينس په دې برخه کې د یو بل هیواد لپاره لخپل لکوره لخپل هیواد کار کوي، او تر هغه معاش چې په خپل هیواد کې ممکن واخلي څو برابر زیات معاش ترلاسه کوي. خو په هر حال زموږ یو میلمه مشتاق رحمان ستانکزی دی چې له دوی سره مو په تلیفوني تماس کې ستونزه درلوده، ټلیفون یې نه روغ کېدو. دا د اوس تخنیکي همکار وایي چې دوی له سټوډیو سره وصل دي. ستانکزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تر دې دمه زموږ او میلمنو په دې خبرې وکړې چې د طالبانو د قیوداتو له کبله خصوصي پوهنتونونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي، لسګونه پوهنتونونه بند شوي دي، لسګونه زره زده کوونکو زده کړې پرېښي دي، خصوصا د نجونو د زده کړو له بندي سره د دغو پوهنتونونو مشکلات زیات شوی دی. د طالبانو چارواکو پرلپسې دا ویلي دي چې دا بندیزونه موقتی دي، لیکن کله چې موږ د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د نجونو په زده کړو د بندیز وعدې ته د دوی ګورو، او هغوی په یو کال مخکې هم ویلي وو چې دا موقتی ده او تر اوسه پورې دوام وکړو، څومره تاسې خوشبینه یاست چې طالبان به خپلې پالیسۍ بدلې کړي؟
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ انشاءالله. مونږ خو په اوسني حالت کې خوشبینه یاستو، ولې چې افغانستان له څو لسیزو را په دیخوا په ناخوالو کې وو، او بالاخره نن دغسې یو حد اقل یو داسې نظام راغی چې دغه نظام مونږ له هغو ناخوانو نه راوایستلو، او په یو بل اړخ باندې راغی. هغه اړخ دا و چې مونږ اوس په څلور دېرشو ولایاتو کې د یو مکمله امنیتي ساحه کې ډېر آرامه یو، او کولای شو چې آرامه ژوند وکړو. نو اوس فقط یوازینی مشکل او هغه ستونزه چې نننی حکومت اوس دغه سره لاس او ګریوان ده، همدغه دی تحصیل او د تعلیم په برخه کې دغه ستونزه ده، چې په دې باندې یعنی مونږ تر یو حده پورې اوس خوشحاله یو چې دا به وشي. ولی که هر څومره زر په دې کې اسلامي امارت هغه خپله وړتیا ښکاره کړي، او هر څومره زر وکولای شي چې دغه پوهنتونونه او دغه د لومړی سوې نه لږ پورته دغه نور متوسطه او عالي مکتبونه چې دي دغه کبیرته زر تر زر اخلاص کی، دا به د مونږ لپاره بهتره خبره وي، ښه خبره به وي، او د نورو دنیاوالو لپاره. زه وایم راځئ دیو ځوان په هیڅ باندې زدغه اوس په یو پانتون کې تدریس کوم چې په هغه پانتون کې تقریبا زمونږ 50% نه پورته محصلین دغه ټول په طب رشته کې او یا په بعضی نورو رشتو کې وو چې هغه ټول انجونې وي.
بله بله جونې وي. متاسفانه چې ستاسو تماس قطع شو. البته تاسو د واتساپ له طریقې را سره یست ستانګزې سب تاسو خبرو ته دوام ورکولی شئ. نه انټرنیټ هم قطع شو. خو خیر تخنیکي هم کار وایي چې د ټلیفون له لارې به در سره تماس ونیسي. ناصری صاحب له تاسو څخه هغه پوښتنه چې مې مخکې له وبښئ ناصری صاحب له تاسو نه مې کړې وه. همت صاحب که تاسو په دې برخه کې لنډ ځواب ورکوئ چې څومره دا کار مهمه ده چې محصلینو ته معلومات ورکړل شي، عامه پوهاوی ورکړل شي چې په کومو برخو کې له ځان سره درس ووایي. یا ته د انټرنیټ له لارې اوس خو کار ډېر اسانه شوی دی، ځینې برخو کې کار وکړي او زده کړې وکړي چې په بهر کې ورته کار پیدا شي. په افغانستان کې خو داسې معلومیږي چې ورځ تر ورځې وضعیت خرابې شي، هغه ورځ په ورځ خلک بیکاره کیږي او آینده ته هم چندان امید نه ښکاري تر دې دم. البته
هو ډېر ښه مسالې ته هم اشاره وکړه څاروان صاحب. د نیک عمل را تاسو پوهېږئ چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو خصوصاً د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړي دي او لنډمهالې زده کړې لپاره زمینې برابرې کړي دي. نو په دې کې د هغه لوست قشر او د رسنیو او په ټوله کې د تعلیم او د تحصیل د پلویانو وظیفه دا ده چې د دغو پوهنتونونو ته د لارې پیدا کولو په برخه کې له خپلو خویندو او لوکانو سره مرسته وکړي. مثال زه جرمني زرهاو سکالرشپونه له افغانستان څخه د نجونو لپاره اعلان کړي دي چې دا یو ښه پروسه ده او ښه اقدام ده. موږ ستایو او داسې نور هېوادونه هم باید دې ته پاملرنه وکړي. نو دغسې پروګرامونه په رسنیو کې لوستي ځوانان کولی شي تاسو چې ویلې له انټرنیټو ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي او دغو په رسنیو کې له نورو وطنوالو سره مرسته وکړي. دا یو ښه ګام ده چې پېټن لپاره ولې د راتلونکي لپاره زموږ له مراتي اسلامي نه غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې تجدید نظر وکړي. او هر څومره چې امکان لري موږ په شرایطو خبرې نه کوو. موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ د اسلامي ارزښتونو ټول ارزښتونو ته پابند یو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان همت صاحب ډیر وخت نه لرو. ستانګزی صاحب ستاسو خبرې پاتې شوې، اوس د ټلیفون له لارې را سره یست که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ مهرباني.
سارون صاحب محترم، زه فقط دغومره ویل غواړم په اوسنیو شرایطو کې اسلامي امارت ته دغه پکار ده چې د خلکو دغه دردونه دغه برنجونه دغه تکلیفونه چې دوی غالي دي په دې ولس کې په څلوي ښکالا کې مونږ او تاسو جنگ په یو جنگ کې وو په یو پټي روبادو ناخوالو کې وو. زه وایم کوشش په پردې باندې وکړو، راځي د غلاس بسره یو کو دغه خويندې زمونږ خويندې دي دغه مایندې زمونږ مایندې دي. مونږ به یو یو په دې اوسني وخت کې دغه کوشش وکړو چې دغه خپل خويندې ته اوس وخت کې کار وکړو. مونږ به اجازه نه ورکو نور هیوادونه ته چې راشي زمونږ د خويندې په سرنوش باندې دوی زمونږ لپاره تصمیمونه شي. ولې زه وایم چې د اسلام له نظره د شریعت له نظره ولې اوس مونږ وایو چې اسلامي حکومت ته کله چې اسلامي حکومت ته د اسلام له نظره دا یو فرض ده په مونږ په خويندو باندې کله چې اسلام ورته د فرض خطاب کړی ده او دا فرض ګڼلې علمي د نر او خځې لپاره فرض ګڼلې. زه وایم دلته اسلامي امارات هم باید کوشش په دې باندې وکړي چې بدون له دې چې نور هیوادونه دوی ته دا پیشنهادونه ورکړي خپل کوشش دې وکړي چې د خپل خويندې مایندې پریګ دې دغه مکتبونو ته او په دې خاطر چې نیمه د جامعې چې د مونږ تاسو اوس د مونږ هم د خويندو مایندو تشکیل کړي او بدون له دوی نه بدون د دوی له ونډې نه مونږ تاسو هیڅ کله نشو کولای چې دا جامعې پرمختللی کو او یا خپل پرمختګونه وکړي. ولی یو
ډیره مننه سلامت اوسه ستانګزای صاحب. کور ودان وخت مو پوره شو. د خبرونې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری، د پوهنتون استاد خوانی همت، پوهنتون استاد مشتاق رحمان ستانګزی، د پوهنتون محصل محمد داود اندړاو، همدارس د خصوصي پوهنتون محصل وشمی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.